وخت په افغانستان کې د ګرمي 12 بجې او 13 دقیقې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
په ننګرهار کې د ورښتونو او سیلابونو له امله شپاړستنه وژل شوې دي. د ننګرهار د والی وینا توله خو ګڼې ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن سهار د دې ولایت کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زاړه کلي کې وژل شوې دي. ښاغلی خو ګڼې ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې یوه مېرمن 15 ماشومان شامل دي. دوی وایي څلور ماشومان نور ټپیان شوي دي او یو ماشوم لا اوس هم لا ترک دی. د ښاغلی خو ګڼې خبره لسګونه کورونه او کرنیز ځمکې دغه سیلابونو ویجاړ کړی دی. دی وایي یو کمیټه سمې ته رسیدلې څو زیانمنو سوی ته بیړنۍ او لومړنۍ مرستې ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکرمیسین سلیمان لایق پر مړینه خوښینه ښودلې. د ارګ په ویلامې کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې د سلیمان لایق مړینه د هیواد د فرهنګ لپاره یو لوی ځای بلل ده. ښاغلي لایق پرون جمعه د زمري په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په ورختون کې ومړ. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایروس له کبله څه باندې 1400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر تر 1200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیر ډیروالی پکې ثبت شوی دی. بلخه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې دایبه په امریکا کې ممکن سرلننځخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. د امریکا د حکومت امدی اونۍ په پایل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشوت او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. او په امریکا کې د مولداوا یو تبا د توتیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. په همدې ځای د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د استاد د میاشتې پر 1 نیټه په زنان ښار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرام تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی و. تر اوسه پورې د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په درې ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان د محمد منصور اونبي آزادۍ راډیو ویل د پنشیر پولیسو د استاد د میاشتې پر 1 نیټه 13 کیلوګرامه چارس ونیول. په پام کې و چې دا چارس په یو باروړونکو موټر کې له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشي موادو په تور و نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشي موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول او دوکانونه هم وتړل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر 0 ډیری ټابلیټ کا نشي ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1 لک ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2 لک ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دول استنه نیول شوی او دوکانونه تړل شوی دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادي رریته ویل د بدخشان پولیسو په خاص ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې یو 2 کیلوګرام چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشه یي ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادي رادیو ویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلشکان نشه یي ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټکان شې ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي. د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریا کوي چې زم د پودر خرڅیږي امل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې څه مرسته کولی شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولی شي چې خپل علما واڅي ورته وایي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان سر.
اوس خبرونه د لمریزي اسولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت او بولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې المریز برښنا له ځمکې څخه د اوبو پر ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د المریز برښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی بولي او وایي چې بزګران کولی سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي خو د بازارونو د نشتوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که په وروستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو آن دا چې له یوه څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښت کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې دا اندازه معلومه کړو.
د کوکنارو د کښت په اړه باید ووایم چې خلک له څاګانو څخه د سولر او واټر پمپ په وسیله اوبه راکاږي او بیا د کوکنارو کښتونه په اوبه وي. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د ډسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څېړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16000 دستګاوې جوړ شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړ شوي چې هلته کوکنار کرل کېږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاک یا نور زراعت ټول کرل کېږي. د دې کرنې علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاکو نه د دې لپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي. او بل ګټه هم ډېره ده، غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډېر کوکنار کرل شوي او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څېړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر بیرته پیل سي چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د آزادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د احتیاط د ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولی جان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو ته اسبه هغه و چې بیرته په نشو وخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریاک مونږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نشي هم دلته تاریاک کره کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو معتادینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتادینو دا شمېر په تیرو 5 کلونو کې 2 برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا دی چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي او له بلې خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خو اوس افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لیست هنوز آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو شوی. د لیست پر چمتو کولو او قاچاقونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو شو، د لیست له مخې به د نشه یي موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشري مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه یي موادو قاچاقونکي او یا خرڅونکي دي، او اکثره هغه مجرمین دي چې دا جرم یې څو ځله کړی دی. د روسي په میاشت کې د نشي موادو یو شمیر قاچاق کوونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشي موادو اسانه پیدا کېدل او نشي موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موټا تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو وخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشي موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عمل کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک معتاد تداوی می
کله چې موږ د یو معتاد درملنه کوو باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو هم دا عامل دی. کله چې د معتاد درملنه کیږي معتاد خپل وایي چې ساقیان د دوی کورونو ته ورځي او د نشي مواد وړاندیز ورته کوي. کله چې درې ورځې پرله پسې وړیا نشي مواد ورکړل هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یوه ستونزه ده. تاسو کله هر معتاد سره مرکه وکړئ زموږ په مرکز کې لږته لږه څلور پنځه ځله درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت د دې سبب سوی دی چې بیرته په نشو باندې اخته سي.
وادار ساخته کې ریویره به مواد مخدر
د عامې روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشي موادو د خرڅولو شبکې انده چې د معتادینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه فانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو احتیاط ډېر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره یې مني، خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په تېره بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی سي او دا مبارزه به څومره مؤثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشرانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوي دوی دغه تر رسیدګي کوي او دوی په حال کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان دغه اساسي ستنې او بنسټونه ټول په دغه قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو، مرکو، په تیګو، په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤلیت جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشي توکر کله نه منم او قواعد دي، اصول دي، هم د شریعت، هم د اسلام، هم د حکومت، هم د قانون. نو دوی کولای شي چې په خپل کلي کې، په خپل ټولنه کې، په خپل ماحول کې، په خپل چمګاون کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوي کولای شي او ولستنه دي خبره مني. اصلا همداراز یو بل ښه لارې د نشي توکو د مخنیوي په یو ټولنه کې د مخاورونو لخوا ځینې د قومونو د مشرانو لخوا ځینې دا ده چې دوی ډېری وخت زیات د علماو سره څنګ په څنګ پاتې کېږي، په جرګو کې، په مرکو کې، په پرېکړو کې، په شخړو په حل کې. دوی کولای شي چې خپل علما وهڅوي، ورته ووایي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولسونو ته ووایه چې دا شینه حرام دي. او بل همداراز هر قوم ځانګړی دول لري، په افغانستان کې ځانګړی نقل لري د جرګو، د مرکو. نو کېدای شي چې دوی د هغه خپل مخې ځینې یو ځانګړې شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکرل خرڅ یې کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي دومره به ناغوي. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بله خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشهیي توکو باندې روغ دي وي واخته وي دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله د هغه څخه جلاوالی ولې فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو حکومت خپل مربوطه محلي حکومتونو ته ولایتي حکومتونو ته او زمونږ غږ پورته کړي مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لاس دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅې، څوک د پلو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت یې ویني دې مخنیوی دې خپله وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو داسې نه کوي خی تاسو سره موږ په نورو ستونزو مشکلاتونو په حال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کلی نه به راځي ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ باندې به فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، دې نشه یي توکو نه مخنیوی ورکړي کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خلک راجرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره رادلګۍ کي، راجوړۍ کي، راملګري کي، بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړه شي او لاړ شي مرکزي حکومت ته مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره وزخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وچې دې دپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي سي، دوی به نشه یي موادو بوټي نه کړي او څوک به نشه نه کوي. آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هره سیمه کې چې د نشه یي توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي نو دا نورو دپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیږه ایښې نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته بالاخره په اتفاقي شکل به یو پریکړه لیک وي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سلور دېرش ولایتو په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
قومونو مشرانو مخاور دوه کار کولی شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅوي چې دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. خپله قومونو مشران هم کولی شي چې یو شمېر شتمن بډای خلک زمونږ تجاران لرو، سوداګر لرو، دوی دې لپاره وهڅوي چې په کور کلي کې داسې یو څه کارخانې راوړي، یو څه ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیست کې ورته وایي دغه لس شل ډېر ځوانان زمونږ روغ شوي دي، دا په دې ځای کې وګماري شي، هلته لاړ شي خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مصروفیت او اشتغال د بهترینه لاره د دې روغ پاتې کېدلو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اختار ورکوي چې که یې خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والي په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویې له ولسوال څخه سر ټکوي، والي څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای می دیکھا در ولی خان سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت دی،
شکر ده.
راځه راځه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کینه
کور دی ودان صاحب، بس دغه تا بکینه.
جمعه گل لالا خیر خو دی، څنګه دی زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان سے.
ولی خدای دی خیر کی، سپی خدا.
ډیر بد را پیښه ده. کور مې خراب شو.
څه پیښه ده؟ سپینه خبره وکړه.
بل زوی مې هم پوډری شو. اکرام درته ښایم.
څه شی؟ اکرم هم پوډری شو؟
و اکرم هم پوډری شو. ولې به نه پوډری کیږي؟ کلی له پوډریانو نه ډک دی.
یاره دا خو ډیره بده شوه.
خان صاحب، نور مې بیخي زړه له دغه کلي نه تور شوی. غواړم چې کډه بار کړم او بیخي دا کلی پرېږدم.
نه، کلی مه پرېږده. که ته کلی پرېږدې، زه کلی پرېږدم، هغه بل کلی پرېږدي، نو کلی به چاته پاتې شي؟
نو څه وکړو خان صاحب، اولادونه به مو لیونی کیږي او موږ به ورته ګورو. په کلي کې درې ځایه ښکاره پوډر خرڅېږي او موږ دومره عاجزه یو چې څه نشو ورته ویلی.
څه شی؟ درې ځایه؟ دا څوک دي؟
شامساک، ریدی، خیرو ښکاره پوډر خرڅوي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی.
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول، اوس بیا پیدا شوي دي.
خان صاحب، هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ، دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ، بیرته یې خپل کار شروع کړ.
ښه، داسې خبره ده.
خان صاحب، ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی. ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي.
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی؟
هو، ورسره شریک دی. ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی.
ټول کلی خو به وایي، خو ثبوت یې لري؟
هو، ثبوت یې شته. زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري. ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي.
چې داسې ده، نو زه به ورسره جوړ شم. داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي.
خان صاحب، څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب سمد خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والی صاحب، متل دی وایي، پر چا چې سخته ورځ راشي، یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسو لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا ده چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والی صاحب، دا یوه لویه شبکه ده. له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي، بادماشان هم دي.
تاسې یې پېژنئ؟
هو، پېژنو یې. دا د لیست راسره دی. په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي. والی صاحب، دا دی واخله.
راکه دا لیست.
دا دی والی صاحب،
راکه.
دا لیست دی.
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته بیرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والی صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجی صاحب، تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ؟
والی صاحب، دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅوونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی. دا دی په سی ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی، بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب، موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی. تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي، هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تاسې رښتیا وایاست؟ دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والی صاحب، خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ. زموږ غم وخورئ، ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول. خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ، موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو.
آرام آرام، تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو، تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به سپارم. دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅوونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی. که ما مو مشکل حل نه کړ، جمهور رئیس ته ورشئ. ان دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ. ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي، مونږ یې نه غواړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.